په پښتونخوا کې د ماس پخین درې بجې شوې دي د شاهین بنریما او تاسو ته د مشال لیډیو په دغه یو ساته خبري غړي کې هرکلی ویم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې نه په مهمو موضوعاتو راپورونه وړاندې کوو. زموږ دوه ونیزې خپرونې مشال آنلاین او سازونه زنځیرونه به هم اورئ. خو راځئ چې لومړی د دې وخت خبرونه واورو د احمد الله نه.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې د قومي سملې د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت په درخواست اورېدنه د دسمبر تر 28 وځنډوله. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې بې له محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي. او پاکستان ویسټ انډیز ته په دویمه شل اوریزه کرکټ لوبه کې په 9 منډو ماتې ورکړه. د خبرونو تفصیل. د ترهګرۍ ضد دوو عدالتونو نن د کراچۍ په زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلۍ د منتخب غړي علي وزیر د مقدمو اورېدنه وکړه. د ترهګرۍ ضد لسم نمبر عدالت علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو په درخواست اورېدنه د دسمبر تر 28 نیټې وځنډوله. د علي وزیر خلاف دا مقدمه د 2013 زیږیز کال په مئی میاشت کې د کراچۍ د شاه لطیف ټاون پولیسو درج کړې وه. په دې مقدمه کې پر علي وزیر د ریاست ضد وینا کولو هغه تورونه لګول شوي چې په 2006 زیږیز کال کې د سهراب ګوټ په مقدمه کې ورباندې لګول شوي ول. د علي وزیر وکیل دا تورونه ردوي. د کراچۍ په زندان کې د ترهګرۍ ضد 12 نمبر عدالت کې د ایوې بلې مقدمې اورېدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا د بنو پولیسو عدالت ته وویل چې د دسمبر په 14 یې یاد عدالت ته یو درخواست ورکړی و چې علي وزیر دوی ته په ایوې مقدمه کې مطلوب دی او نوموړی د بنو ته د اورېدنې لپاره واستول شي. د علي وزیر وکیل قادر خان مشال ویډیو ته وویل امکان لري چې نوموړی نن یا سبا بنو ته بوزي، خو وینا یې وه چې تر اوسه ورته دا نه ده معلومه چې د علي وزیر پر ضد هغلته د کمې مقدمې اورېدنه به کیږي او عدالت ولې غوښتی دی. علي وزیر له یو کال راهسې په کراچۍ زندان کې دی. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت شاوخوا درې کاله وړاندې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د مقدمې اورېدنه کې پرون د یو بل ګواه بیان ریکارډ کړ. پر دې مهال د مقدمې پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسید په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار د هغه د وجنې پر وخت د پیښې په ځای کې موجود وو. د مسید وکیل صلاح الدین پینور له اورېدنې وروسته مشال ویډیو ته وویل
جیو فینسنگ او سی ڈی آر مطابق
د جیو فینسنگ او د سی ڈی آر لمخه راونوار د پیخې پشپا د جالی پولیس په مقابله په ځای موجود او د کال 2013 د جنوري په 4, 5, 8, 9 راونوار د سبزی منډی پولیسو سټیشن ته هم ورغلی وو. ولی چې نقیب الله مسید، حضرت علی او قاسم تختولی شوي وو او د سبزی منډی په پولیسو سټیشن کې ساتل شوي وو.
عدالت د مقدمې بل اوریدنه د جنوري تر 3 وځنډوله او زیاته اکړه چې په دې ورځ باندې ملزمانو وکیل د ډاکټر رضوان پر بیان په عدالت کې بحث کوي. پولیسو نقیب الله مسید د 2013 زیږیز کال په جنوري میاشت کې لنیول وروسته له دوو نورو کسانو سره یو ځای وژلې وو. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده پرون په قندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره کتلی دي. د هغه خبر لمخې چې باختر دولتي ایجنس پرون خبر کړ، مولوی هیبت الله خونزاده پرون سهار د قندار ادارې لمسولینو سره وکتل او هغوی ته یې ځنې سپارښتنې وکړې. د طالبانو د مشر چې د واک ترلاسه کولو وروسته په عام محضر کې نه دی راڅرګند شوی، د دغه لیدنو کتنو هیڅ یو عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې او تر اوسه کومې مستقلې رسنۍ هم د هغه راڅرګندېدل نه دي تایید کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په داسې حال کې بې له محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي چې په اګست میاشت کې یې په افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې طالبانو قومي او مذهبي لږکي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي ګڼل کېدل په غچ اخیستونکو بریدونو کې شکنجه کړي او وژلي دي. د ایمنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي په یو خبر پاڼه کې ویلي شواهد ښایي چې بې له څه ډول خنډه د واک انتقال چې طالبانو یې ادعا کړې وه د افغانستان اولس ته یو ځل بیا د سر په بیه تمام شول. د ازادي اروپا راډیو د بیلاروس د یو عدالت لخوا وتلي لیکوال او د ازادي اروپا راډیو د بیلاروس څانګې خبریال ایهار لوسیک ته د 15 کلونو د بند سزا ورکولو پریکړه غندلې ده. د ازادي اروپا راډیو مشر جیمی فلای د دسمبر په 14 له عدالتي پریکړې وروسته وویل چې له ایهار لوسیک سره د لوکاشینکا رژیم چلند د غندنې وړ دی. نوموړي زیاته کړه چې له 13 میاشتو راهسې د بندو دروازو تر شا د لوسیک او د هغه د مدافع ملګرو ناعادلانه محاکمه په عدالت ملنډې وهل دي. او پاکستان ویسټ انډیز ته په دویمه شل اوریزه کرکټ لوبه کې په نهو منډو ماتې ورکړه. پرون د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې لوبېدلې میچ کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 102 منډې جوړې کړې. په جواب کې ویسټ انډیز په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 163 منډې جوړې کړې. پاکستان د دسمبر په 14 هم له ویسټ انډیز څخه لوبه ګټلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به درېمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه سبا په کراچۍ کې کیږي. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه ته احمد الله وړاندې کول اوریدونکو او راز زمونږ غړومبه موضوع ته څنګه چم په خبرونو کې واورید د ترهګرې ضد دوه عدالتونو نن د کراچۍ په زندان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د مقدمه اوریدنه کړې ده. د ترهګرې ضد لسم نمبر عدالت علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو په درخواست اوریدنه د دسمبر تر 28 نیټې ځنډولې ده. پین حال کې د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ مشال لیډو ته ویلي امکان لري چې نوموړی نن یا سبا بنو ته بوزي. خو دغه وینا وه تر اوسه ته دا معلومه نه ده چې د علي وزیر پر ضد په بنو کې د کومې مقدمې اوریدنه کیږي او د عدالت ولې راغوښته ده. په دغه اړه باندې ما په کراچۍ کې د خپل همکار نیاز علي خان سره خبرې کړې دي. هغه موږ لا څه داسې معلومات را
کمنګ اوریدونکو ته وایو چې نن په کراچۍ کې په دوه عدالتونو کې چې کوم د ای ټی سی کوټونه دي د ترهګرۍ ضد عدالتونه دي نمبر 10 او 12 پاغې کې د علي وزیر په 10 نمبر عدالت کې د ضمانت چې کوم خواسته پاغې اوریدنه وو او په 12 نمبر عدالت کې چې کوم د سوراب ګوټ کې سه پاغې کې د گواهی لپاره چې کوم دی اوریدنه وو. خو په دې کې پرمختګ هغه و خوش وو چې نن د بنو پولیس هم په کراچۍ زندان کې دننه چې کوم دی 12 نمبر عدالت ته وړاندې شوی او په 14 دسمبر یو خاص جمع کړي دي چې د قومي اسمبلی ممبر او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخه علي وزیر چې دی د په خیبر پښتونخوا په بنو کې یو عدالت ته غوښته دي. نو 12 نمبر عدالت بیا په 14 دسمبر په دې باندې امر کړي دي چې علي وزیر دی د دغه عدالت ته د پېښ کېدو د پاره چې کوم دی د بنو پولیس ته حواله کړی شي. په دې اړه چې زمنګ د علي وزیر چې کوم د کورونو وکیل دی قادر خان ایډوکیټ هغه سره مونږ خبرې وکړې نو هغه وی چې نن یا سبا کې دی شي چې علي وزیر به د دې ځنه خیبر پښتونخوا بنو ته بوزي او خواغه په دې اړه دا سو نه ویل چې د علي وزیر په ضد الته کومه مقدمه ده هغه کله دغه شوې ده یا علي وزیر په هغه کې مخور دی یا عدالت ولی غوښته دی. په دې اړه هغه پوره معلومات را نه کړل. هغه وی چې په خپل هم د دې پاړه اوس معلومات جمع کوم. خو په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر 12 په 14 دسمبر د امر کړو چې نن د پریکړه مخې ته رااله او بیا چې کوم دغه د ضمانت خواستو چې نن یې اوریدنه کیده نو هغه د 28 دسمبر پورې ځنډېدلې دی او په 28 دسمبر به بیا په هغه کې اوریدنه کیږي.
نیاز خان کوم چې د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي دی محسن داوډ صاحب هغه دا ویلي دي په خپل ټوئیټر پاڼه باندې چې په دې مقدمه کې چې نور کم کسان و هغه ټول خوشی کړل شوی دي بغیر د علي وزیر نه. نو په دغه اړه راته څه تفصیل لې لکه دي کې نور کم کم کسان و او علي وزیر چې تر اوسه نه خوشی کیږي نو دي کې قانوني څه خبرې دي؟
په کراچۍ کې چې د علي وزیر دی یا د پی ټی ایم په نورو غړو کمی مقدمه دي کده سوراب ګوډ مقدمه ده نو پاغي کې 33 غړي پولیسو نسلی او ټټول د کراچۍ او بیا په ضمانت خوشی شوې دي. کومه مقدمه چې نن په ضمانت اوریدنه وا په شالتی ټاون کې په کال 2013 کې پولیسو کړي و نو پاغي کې امان خټک چې د چا په کور کې پی ټی ایم دا پروګرام کړو یا پاغو تور د چاغو د ریاست خلاف ویناګانی کړې وي نو امان خټک او داغه هم په ضمانت خوشی دي. صرف علي وزیر په دغه مقدمه کې په جیل کې دي. هم د دې لامل چې په سپریم کورټ کې په 13 نومبر چې کوم ججان خپل ریمارکس ورکړي وي نه غاني کړي وي نو هغه هم دا ویلی چې نور کسان په ضمانت خوش دي نو یوازې علي وزیر ولی په زندان کې چې کوم دی بند ساتي او هغه بیا د سوراب ګوټ په مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړي وو.
نیاز علی خانو چې د کراچۍ نه موږ لا معلومات راکاو د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د مقدمې په اړه دا وخت تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
اسلام آباد های کورٹ د دسمبر په 14مه د یو پاکستانی خبریال او لیکوال مدثر نارو د لدرکه مقدمه اوریدنه کړې ده. د عدالت مشر قاضي اثر من الله په پاکستان کې د کسانو پر غاوېدو خفغان خودلې دی او د دې مسلې لپاره ریاست ذمہوار ګرځولې ده. د لدرکه خبریال مور وایي د پاکستان وزیر اعظم د دې د ورغزوی د مندلو په چارو کې د مرستې ډاډ ورکړې ده. خو په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه وایي تر هغه چې عدالت په دې قضیو کې خیل د ریاستی ادارو افسران ورونه غواړي او سزا یې نه کی نو دا مسله د حل کېدو نه ده. په دغه اړه تفصیل هارون بچا راکړي.
اسلام آباد های کورٹ د دسمبر پر 14مه د لادرک خبریال او لیکوال مدثر نارو د مقدمه اوریدنه وکړه. پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون اسپانه دا اوریدنه رپورٹ کړی او د عدالت د مشر قاضی اطهر من الله په حواله ویلي چې نوموړي د دې خبریال ترڅنګ د زرګونو نورو پاکستانی وګړو پر لادرکې ژور خپګان خولې. نوموړي ویلي له دې باوجود چې پاکستان آئین او قانون لري د ورکو کسانو مسله پکې هغه رنګ چې لازمه ده نه پلټل کیږي. جج من الله زیاته کړې د پاکستان ریاست د کسانو د غیبولو لپاره ذمہوار دی او دا مسله باید نوره ختم شي. خبریال مدثر نارو چې د فیصل آباد دی د پاکستان له بیلابیلو شخصي ټلویزیونونو سره کار کړی دی. هغه د 2013 زیږدیز کال په اگست کې خپل میرمن صدف چختایی او خپل زوی سچل چې هغه وخت یې د شپږو میاشتو کاغان ته په چکر بیولی وو. نارو هم هلته لا درکه او ترننه ورکته. د نوموړي میرمن د خپل ورک خاوند مقدمه عدالت ته یووړه او ترڅنګ یې د خبریالانو او د بشري حقوقو مدني فعالانو په مرسته د هغه د بازیابۍ لپاره احتجاجونه وکړل. خو هغه د 2020 زیږدیز کال په مې کې د زړه درېدو له امله مړه شوه. اوس مهال د نارو بوډا مور او پلار له خپل ماشوم لمسی سره یو ځای د هغه د موندلو لپاره د عدالتونو چکرونه وهي. اسلام آباد های کورٹ د دسمبر پر لومړۍ نیټه هم د مدثر نارو د لادرکه مقدمه په اوریدنه کې حکومت ته امر کړی چې د هغه مور او پلار سره وګوري او مالی مرسته ورسره وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دسمبر پر 9مه د مدثر نارو له مور او پلار سره د اسلام آباد په خپل دفتر کې ولیدل. د پاکستانی سما ټلویزیون پر ویبپاڼه له خبرې شوې لیکنې سره سم وزیر اعظم هغوی ته ډاډ ورکړ چې د زوی د موندلو په چارو کې به پوره مرسته وکړي. وزیر اعظم دا هم ویل زرد چې حکومت یې په پاکستان کې د کسانو د ورکېدو مسلې د بشپړ خاتمې لپاره یو قانون جوړ کړي. د نارو مور راحت محمود د دسمبر پر 14مه مشال لیډو ته ویل دا نه ګڼي چې زوی یې کم لوی جرم کړی دی او زیاتوي چې د دوی فریاد باید واورېدل شي.
دا سمه ده چې یو سلیکل به کول د پوز او حکومت پسونو کارونو به نیوکه هم کولې. دا حکم جرم نه دی. ټوله ټوله شپه په مسله ناسته یم. د خپل زوی د بازیابۍ دعاګانې کوم. عمران خان ته مې هم ویلي وو چې ته مو مشر یې او لتا مو ډېره تمه ده چې نارو راته پیدا کړي. د نارو میرمن تیر کال مړه شوه. څلور کلن زوی مونږ ته پاتې دی. دا غم عمره سره دی چې که زه نه یم نو دې ماشوم به څه کیږي. مونږ ورته وایو چې ته لوی شې نو مور به دې راشي. خو د پلار ورته څه وایو؟ هغه خو باید وې چې د خپل زوی په سر یې لاس پروت وې.
د 2011 زیږدیز کال په مارچ کې د هغه وخت پاکستان مرکزی حکومت د ورکو کسانو مسلې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړ. دا مهال د دې ادارې مشري د سپریم کورټ یو ریټایرډ جج جاوید اقبال کوي. نوموړی د احتساب قومي ادارې یا نیب مشر هم دی. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف د دسمبر پر 14مه له مشال لیډو سره په خبرو کې د دې کمیشن کارکردګي غیر تسلی بخش وبدله او ټینګار یې وکړ چې د هیواد اعلی عدلیه باید د ورکو کسانو مسله په جدیت تاکید کړي.
ایک کمیشن جو بنا انکوائری کمیشن
د ورکو کسانو د مندلو لپاره د یو کمیشن جوړول او ټولې قضیه هم دې ادارې ته ورکول زما په فکر یو تیروته نه و. د دې قضیو منطقي انجام ته د رسولو ذمہواری د اعلی عدالتونو ده. د اسلام آباد های کورٹ مشر قاضی اثر من الله که د مدثر نارو په قضیه کې پر خپل کړو خبرو ټینګ پاتې شو نو هیله شته چې یو ښه نتیجه یې راوځي. مونږ لیدلی چې عدالت په ورته مقدمو کې د هیواد د استخباراتي ادارو افسران ورغوښتي خو هغوی نه دي حاضر شوي. نو تر هغې چې د ریاستي ادارو هغه افسران چې د کسانو ورکولو لپاره ذمہوار پیژندل کیږي عدالت ته وړاندې کېدو ته اړ نه کړل شي دا مسله به همداسې جاري وي.
یہ سلسلہ جاری رہے گا.
د کسانو په زور د غیبولو مسله په بلوچستان کې سنگینه ګڼل کیږي. د ورکو بلوچستانو د مندلو او دغه عدالت ته د وړاندې کولو لپاره د مبارزه کوونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د دسمبر پر 14 مشال ریډیو ته وویل تر هغه چې عدالت د کسانو د ورکولو په قضیو کې د ریاستي ادارو ذمہوار افسران سزا نه کړي، په تشو تورو اورېدونو او د فرمانونو په جاري کولو دا مسله نه حل کیږي.
یو وخت چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب هم دا ډېر کیسې کہانیاں وکړې، دوی باندې آرڈرونه ورکړې، دا خو های کورټ دی هغه سپریم کورټ آرڈرونه مستر کې دا لاپتا افراد دې دا ایجنسیان پورته کوي، هغه هم دا ریمارکس دي سب عدالت خپل کاروائی سم کوي. دوی یو دو برگیڈیران یا کرنلان دوی سسپینڈ کولای سي یا اریسٹ کولای سي، بیا که آغا یو خبر جور سو خوچی دی ظاہری که خوند سخت لفظون استعمالی لیکن پشالا بلکل خاموشی دی.
ماما قدیر بلوچ د 13 نومبر میاشت پر لومړی نیټه مشال ریډیو ته ویلو چې دوی د سازمان د شمیرو تر مخه له دې سوبې اوس هم شاوخوا 250,000 بلوچستان ورکتی. بلخوا په پښتون ژغورنې غورزنګ کې د عالمزیب مسید په مشرۍ د فعالانو یو ډله له پخوانی فاټه د ورکو کسانو په اړه د معلوماتو غونډولو په چارو بوخته ده. مسید د 2020 زیږدیز کال په دسمبر کې مشال ریډیو ته ویلو له دوی سره د ورکو کسانو شمیر 3,500 ته رسیدل دی. نوموړي هغه مهال زیاته کړې وه چې شاوخوا 1,500 ورک پښتانه خپلو کورونو ته ستانه شوي هم دي. 13 فبروري میاشت په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د ورکو کسانو مسلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرل بابر افتخار ویلو زرد چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل شي. نوموړي د ورکو کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن د کار ستاینه کړې وه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو سرزو سویډي وزیرستان ته چرته چې د درې مسجد جرګې او د وانه وزیرو مشرانو د پاکستان حکومت غوښتي چې د ګومل په کرکنې سیمې زمکه حد بندي د پاکستان له جوړېدو مخکې د انګریز واکمنو له شویو پریکړو سره سمو کی. یادو مشرانو دا خبره پرون لغې ورستو کړي چې په قبایلي سیمو کې وخت نا وخته د زمکو په سر لانجې او شخړې رامنځته کیږي. بلخوا د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر ویلي دي چې په سیمه کې د قومونو ترمنځ د زمکو د شخړو د هواري لپاره مقامي انتظامیه خپلې هڅې کوي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان مسید وزیر مشرون ویایي چې پاکستانی حکومتي چارواکي دا د ګومل کرکنې سیمې مځکه حدبندی دا د انګریز وخت مثل په مطابق وکی په دغې براکشه 13 ورځ د سویلی وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانګ کمپاونډ کې د درې مسید مشرانو جرګه شوې ده. په دا جرګه کې څه پریکړه وشوا؟ د ملک سید انور مسید نه یې وروي جرګه دا
و چې څنګه په ګومل د مسید کوم د انګریز د وخت نه یا پانا مخشي دا د مسید کوم په دغه شی فیصله د مسید د حکومت سره دا و چې دوله بندې کله ها روټ ته ریشي نو دا ایریا بندو مسید کوم ته ابودي خلوصایي دا مخشه تاین شی مسید چې کله متاثرین شول نو په دغه دوران شی حکومت روټ تیر ک هغه مسید کوم ته تر وسه پورې ابودي ور نه کړ نو په دا حوالہ باندې مسید کوم پرین دا فیصله وکړه حکومت یې لاس ریز تاین ورک چې په دا لاس ریز شی لا کترنګ چې یو ته د انګریز په وخت میسل شوی دی نه دې بونډرې متعین شوی دی لکترنګ چې د انټونیو وزیر په مان څو کونټا ولاګا ولا نو دا چې ډیمارکیشن مسجد ها خپل دوی تاور ته ورته مسجد کوم ته خپل ډیمارکیشن وکا مسجد چې مسجد کوم د خپل دی عمل ابو دا کو
دی ونه سیمه یو مشر ایاز وزیر ویای چې د پاکستان حکومتي چارواکیو ته په چار دو چې د وزیر مسجد او دمټونی ترمن د ګومل کرکنې مزکه کاشاله په جرګې او خبرې باندې د انګریز وخت مثل په مطابق حل کی
تو ما تاګو ول وازل خل کوم چې ته مهرباني وکړه دا سای جواب کا چې دا تو په کوم بنیاد وړای دی او ما تر څه سوای دی چې ټول دا تورا لگا نشکان یون ور کړی هغه خلک چې څه بو دي کړی وا اتا سنی نی ولې دي بلې په مشرون باندې 3 ایم پی او کاټ کړی دو د لیکل کوم څه مطالبه دا دو چې تر څو پر د زخ په الله بو دي تا پر یې شای نه و یمو ګرفتار کا سن د نوی خلاص کړی یې هغه پر امیش داسې شمرګه چې دا ته جاری شو
د درې ماسې د مشرونه جرګې او د زری خیل مشرونه د د وڼا ټانک مرکزی سړک تړلو په باراکشه مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله سره تماس ونیولی د غوی زاو په دارنګ و.
میر د سوت وزیرستان او سیدن کې کاغه مسعود دی کا وزیر دی کا دوتانی دی اسلمان خیل دی هغه سمرا د لینډ ډیسپیوټ سی هغه د پورا ان شاء الله کوشش کوي چې یو کمیشن جوړ شي واغه په مثل مطابق د دې ډیمارکیشن چې کوم شړې دی دمزه کې ولا هغه او ته حل کی مسجد کوم پرینج کې ما جرګه شوې دو هغه جرګه په تناظر شیا ڈی سی صاحب لا ډایریکشنز کړی دی چې تاسو دې دې سمرا ابزرویشنز دی دې بندې پیرا پیرا غور کی ودا کې مثل چار دو دره ونه اصل خل چې دی بالکل هغه تحفظات تل پدا چې کوم تقسیم بند ہے خو هغه ان شاء الله حل شي جرګه په لګیا دی چې کوم پوینټ اف ویو دی دی دا کوم پوینټ اف ویو دی سرکار دا کوشش زده چې پدا نن ورسو ان شاء الله مسله حل شي روډ کولاو شي
د درې مسجد جرګه مشرونه د حکومت نه دا غشتنه هم وکړه چې د ګیمل سیمه سارا په سویلی وزیرستان کې د کومونو ترمنځ مزکانه شخړو فیصله ده د انګریز وخت مثال په مطابق وشي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اردن کو سرزو خیبر ضلع تا چرتش د بلدیاتی انتخابات لپاره تیاری روانی دی په خیبر پختونخوا کې په ولس ضلعو کې بلدیاتی انتخابات کیږي د دسمبر په 12 باندې په دغه اړه په خیبر کې د پولیسو مشران وایي چې د امنیت د پاره ټینګ ګامونه پورته کړی دي او ځنې پولینګ سټیشنونه حساس او ځنې بیا ډیر حساس ګرځولې دي. په دغه اړه باندې تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او وسیم ریاض مشال ریډیو ته وایي چې دوی بلدیاتی انتخاباتو لپاره سیکیورټی پلان تیار کړی او هر پولینګ سټیشن ته به پورا سیکیورټی ورکوي او د هر ډول ناوړه پیښې رامنځته کېدو لپاره حکمتي عملی جوړه کړې.
ان کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے جس میں موسٹ سینسٹیو اور سینسٹیو نموڑے
وائی من دا پولنگ سٹیشنو درجہ بندی کھڑے زنی مو حساس اگر زولی او زنی دیر حساس دی چکم دیر حساس دی حل تبا لکتر لگا او پولیسو سرتیری ڈیوٹی ورکوی او چکم حساس دی حل تبا پینزو پور کسان ڈیوٹی ورکوی لری پرتو سیمو تا دا پولنگ یا رائیو اچھولو مواد رسولو او دا عمل پورکے دون پاس د بیلټ پیپر یا ووټ پرچو د بکسونو او د عملی د راستنې دوه لپاره مهم سکیورټی بندوبست کړای. په ټولو سرکونو باندې به غشتونه کیږي د لټون عملیات په کوو مشکوک کسان به نیسو
وو ان شاء الله اوس په عمل ضرور کرنګي.
د خیبر پختونخوا د لوکل ګورنمنت یا بلدیاتو ادارې اصلاحاتي څنګه مشر ګل محمد وای په قبایلی ضلعو کې د دغه بلدیاتی ځای حکومتونو انتخاب بات ډیر ارزښت لري.
مخکې کمې فیصلې به یو ایم این ای ایم پی یا سینیټر کولې یا پولیټیکل یا ملکان یا مشران نو اوس به یو عام د ولس یو عام مشر په کلي علاقه کې یا یو ځوان هم کېبولی شي چې د دې کونسل لیسا جوړ شي د دې انتخاباتو په ذریعہ او دغه شانتي د حکومت کې د فیصله سازي چې کم یو هغه دغه حصہ جوړ شي نو اهمیت ډیر زیات دی. په تاریخ کې د پیر ازل په فاټا کې کی سابقه فاټا کې مخکې هم داسې یو کوشش کړل شوی وو خو هغه جمهوریت طریقې سره سے اس پہلے زل چھ دے دا کی کی چوٹو نہ بچائی.
د لنډی کوتلی او ځای وګړای حارث شینوار وای چې خلک په کلیو کې د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم دي خو کدا بلدیاتی انتخابات وشي او اختیارات لاندې کچې تلاړ شي او منتخب شو کسانو ته فندونه ورکړل شي نو تم ساتي چې پرمختیایي کارونه به تر سره کړي.
ناله کوسو بالکل انتظام نشته دی چې هغه پخې کا سکولونه مو مغه زمونږه په لکه څنګه چې په خوانه محروم او مغه سه وس هم محروم دي په سکولونه کې وس هم مغه د محرومۍ حالت ته پاغه کې نه فرنیچر شته نه پاغه کې ټاټ شته نه ماشومان ته نور بنیادی د واشروم سہولت شته د سپا او بو سہولت شته هسپتال تک تاسو ګورئ نو په هسپتال کې وس هم په ایمرجنسی کې هم ته ډاکټر نه ملاویږي د هسپتال صفایي تنظیم نه وی چې تلاټ شي نو بالکل مسلې ډيري. امید چې کله دا بلدیاتی ټاکنی وشي امیدواران راشي هغه کامیاب شي نو دا به خپل ذمہ واری تر سره کړي.
د خیبر د بلدیاتو اداره وایي دا مهال په خیبر ضلع کې د دریو تحصیل چیرمین څوکیو لپاره خواوشه 350 امیدواران په میدان کې دي چې ځینې آزاد ولاړ دي او ځینې د سیاسي پارټیو په ټکټونو ولاړ دي. همدارنګ په ټوله ضلع کې 120 یونین کونسل جوړې شوي، یعنی ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسلو د 1023 څوکیو لپاره لږ تر لږه 2000 کسانو خپل ځانونه امیدواران کړي او کلی په کلی انتخابي کمپین کوي. ټاکل شوی دا بلدیاتی انتخابات په لومړی مرحله کې د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې د دسمبر په 19 نیټه ترسره شي، چې په دې کې درې قبایلي ضلعې یعنی خیبر، باجوړ او مومندو قبایلي ضلعې هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فرهاد شینواری راپور مو ورده اوریدونکو. په دغه موضوع کې پاتې کیږو. تیر مازیګر د پېښور په سیټي یونیورسټي کې د روانو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د کاندیدانو لپاره د مباحثې یو پروګرام ترسره شو. دې مباحثې ته د پېښور د ښاري سیمې د میر یا ښاروال د څوکۍ لپاره ولاړو د بېلابېلو سیاسي ګوندونو کاندیدان وربلل شوي وو. د مباحثې منتظمینو هدف دا و چې کاندیدان پر خپل منشورو د پېښور ښار په بېلابېلو ستونزو خبرې وکړي، خو په مباحثه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو په یو بل نیوکې هم کړې دي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
په دغه مهال د سیټي پوهنتون وایس چانسلر سید منهاج الحسن مشال ریډیو ته وویل چې په اول ځل د بهرني هیوادونو په رنګ دوی په پېښور کې په انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو کاندیدانو لپاره د مباحثې دا پروګرام ترتیب کړی دی.
اداس ڈبیٹس د جمہوریت جو حصہ پکار تھا جسم مت سولائی سوسائٹیز دی التا کہ ہر چاہتا د موقع میں لاؤشی اور چاغ خپل پروگرام دے خلق و توقعی اور بیاغ مطابق دین تبوسن اوکڑیشی داس اگی رہنمائی اوشی چخل ووٹ چکم ڈیر قیمتی دے اگر دے صحیح طریقے سارا یو کینڈیڈیٹ پر حق کے واچے دا کینڈیڈیٹ سزم کا سبب دی کہ یو قسم کا میئر جڑے گی مثال دے زل سر کال دیر کے بیاچ بیارا سی نو امدا خلق بورتا نہ سی بیا بت پوسن کی تاس کو دا وعدے کر نم دی پورا کڑی خور کی سنگ ٹریننگ تھی کی دا پدی پوی کی چکی قیمت دا وقت سما قیمتی دے زم کا او یو خاص خبر چ تا پوش دا غیب جواب بر کے اخوا دے خوب نہ سی
د پوهنتون زده کوونکو او استادانو انتخاباتو ته د ولاړو امیدوارانو نه د پېښور ښار د ټرافیک د مسلې، د اوبو د نکاسۍ د مسلې، د پېښور ښار د هوا د ککړتیا د مسلې په شمول د بیلابیلو ستونزو په اړه پوښتنې وکړې. د پوهنتون یو استاد راج محمد خان د پېښور ښار د ځینو ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د پېښور د ټول نه پیلنې د فور موسټ ټول نه غټه مسله چې دا د ډرینیج سیستم ده، د نکاسۍ غټ مسله ده. اکثر چې باران وشي نو تاسو ګورئ چې غونډ پېکو څومره ټرافیک سیستم جیمی داسې نکاسۍ مسله غټه مسله دا د ډرینیج والا ده نمبر فرسټ. دویمه مسله په پېښور کې د ټرافیک نظام انتهایی خراب دی. د ټرافیک د نظام د پاره بالکل سب پلاننګ نشته. نو اوس بی آر ټی ټیک شو یو فائدہ مند یو خصیص دی او اپډیټډ سیس دی، خو د بی آر ټی په وجه باندې رش نور هم سیوا شو. نو آیا دوی سره د رش د پاره سوس موجوده مېر لپاره کار چي دی دی رش د پاره س الټرنیټ انډر پاسز یا بای پاسز ورکی؟
د پونتون یو زده کوونکی وایي د روانو بلدیاتی انتخاباتو لپاره د جلسو جلوسونو په وجه په پېښور کې د ټرافیک مسله نور هم پیچلې شوې ده.
زمانم اویس خان څنګه چې زمام ورګری تاسو سره ډیسکس کړ د ټرافیک مسله، دا داسې مسلې چې موږ پخپله فیس کړې دي. د دې مسلو د وجه بس موږ یونیورسٹی تم لیډ زو ارزی ته لیډ زو عمدہ مسلې دي. او بل خبره چې د پولیټیشن سیدی کنه لکه خامخه دی خپل ګیدرنګز جوړي یا سو جوړي خو دوی دې ته نه ګوري دا ګیدرنګ موږ کم ځای کې جوړ کو یا سپیسیفک څه دغه نشته، بس یا چوکونه بلاک کا یا روډونه بلاک کا ودا شي زونه دي. ډیره واټه مسله چې دا زمونږ د لایټ شو الیکټریسټي دا د بجلیان وغیر او چې یو ساس کې بارا نشي بجلی لاړی ختم علاقه کې وستا لکه د دې دغه نشته مکه د 1995 ډیټا غریډونه دی هغه سیستم یلا صاحب ګریډیشن به دون نه کی.
په مباحثه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کاندیدانو په خپل خپل مخالفو سیاسي ګوندونو نیوکه هم کوله، خو د پونتون منتظمینو هڅه کوله چې کاندیدان دی یوازې د پېښور ښار د بیلابیلو مسلو د حل په لارو چارو خبرې وکړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي د احمد الله نام مهم خبرونه او د خبرونو رستوره ته زموږ دوه ونې خبرونې مشال انلاین او سازونه زنجیرونه وړاندې کوو.
د ترهګرۍ ضد دوو عدالتونو نن د کراچۍ په زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلۍ د منتخب غړي علي وزیر د مقدمو اورېدنه وکړه. د ترهګرۍ ضد لسم نمبر عدالت کې د علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو په درخواست اورېدنه د دسمبر تر 28 نیټې وځنډوله. د کراچۍ په زندان کې د ترهګرۍ ضد دولسم نمبر عدالت کې د ایوي بلې مقدمې اورېدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا د بنو پولیس عدالت ته وویل چې د دسمبر په 14 یاد عدالت ته یو درخواست ورکړی چې علي وزیر دوی ته په ایوي مقدمه کې مطلوب دی او نوموړی د بنو ته د اورېدنې لپاره واستول شي. د علي وزیر وکیل قادر خان مشال ریډیو ته وویل امکان لري چې نوموړی نن یا سبا بنو ته واستول شي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت شاوخوا درې کاله وړاندې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسجد د مقدمې اورېدنه کې پرون د یو بل گواه بیان ریکارډ کړ. د مقدمې پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسجد په وژنه کې تورن پولیس افسر راو انوار د هغه د وژنې پر وخت د پیښې په ځای کې موجود وو. پولیسو نقیب الله مسجد د 2013 زیږیز کال په جنوري میاشت کې له نیولو وروسته له دوو نورو کسانو سره یو ځای وژلی وو. د راپورونو لمخې د طالبانو مشر مولوی هبت الله خونزاده پرون په قندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره کتلی دي. د هغه خبر لمخې چې باختر دولتي اژانس پرون خپور کړ، مولوی هبت الله خونزاده پرون سهار د قندهار ادارې له مسؤلینو سره وکتل او هغوی ته یې ځنې سپارښتنې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په داسې حال کې بې له محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي چې په اګست میاشت کې یې په افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې طالبانو قومي او مذهبي لګکی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي ګڼل کېدل په غچ اخستونکو بریدونو کې شکنجه کړي او وژلي دي. او پاکستان ویسټ انډیز ته په دویمه شلوریزه کرکټ لوبه کې په 9 منډو سره ماتې ورکړه.
اردن کو مهم خبرونه د احمد الله نواور د اوس زمنګ وخت شوې دی د ونیزه خبرونه مشال انلاین د خبرونه بشیر غواخ وړاندې کی او د دې خبرونه په سیبه تاسو سازونه زنجیرونه خبرونه اوري را دي چډمبې وورو مشال انلاین.
مشال انلاین
د بیان ازاده پاړه بحث.
په افغانستان کې د رسنیو کارکونکو ژوند ته ورپېښو ګواښونو له وجې له هېواده د خبریالانو وتلو دوام د بیان ازادي کمه کړې ده. د رسنیو ازادۍ لپاره کارکونکي ادارې وایي چې د خبریالانو د کمیدو او ډېرې رسنیو د تړل کېدو له امله خلک په حقیقت ولاړو معلوماتو ته لږ لاسرسی لري. نن په مشال آنلاین خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. زه ستاسو کوربا بشیر ګواښم، هر کله مکوم. اوریدونکو د دسمبر په 12 په کابل کې د ارشد کاشفی په نامه هغه خبریال د طالبانو لخوا ونیول شو او بیا ووهل شو چې د یوې پروژې د افتتاح په وخت کې ویډیو عکاسي کوله. د خپلواک خبریالانو اتحادیې د دې کار د غندنې ترڅنګ هغه تصویرونه هم رسنیو ته ولېږل چې د کاشفی پر ملا د سختو وهلو نښې پکې ښکاري. د دې اتحادی مشر حجت الله مجددی په دې خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د رسنیو او خبریالانو سره دې سم چلند وساتي. په افغانستان کې د طالبانو کورونو چارو وزارت په ځواب کې وویل چې دا پیښه به وڅېړي او عاملینو ته به سزا ورکړي. د خبریالانو د دفاع کمیټې مرستیال مشر عبدالمعید هاشمی وایي په تیر جمهوری حکومت کې نړیوالو د رسنیو سره مالی مرستې کولې چې اوس بندې شوې دي. همداراز د دغو نړیوالو مرستو له وجې په تیر حکومت نړیوال فشار و چې د رسنیو حقونه و نه تروړي. هاشمی زیاتوي چې اوس دا نشته، بیلابیلې رسنۍ بندیږي، خبریالان یې بې روزګاره کیږي او یا هم د امنیتي مشکلاتو له کبله وطن پرېږدي.
سلګونه رسنۍ بندې شوي، نه یوازې دا چې ژورنالیستانو په خپلو اداراتو کې او په هغه رسنیو کې چې کار یې کاو جاب سیکورټي نه درلودله، وظیفوي مسؤلیت او خوندیتوب یې نه درلود، کارونه یې له لاسه ورکړل. اوس اکثریت ژورنالیستان د فقر او مسکنۍ په هغه ټیټه کرښه کې ژوند کوي. په لسګونو داسې ژورنالیستان دي چې هغوی د ژوند لومړنۍ اړتیا وړ توکي نشي ترلاسه کولی په کور کې، د وړو بورې غوړې او د خوراکي توکو له سخت کمک سره مخ دي. هوا په یخېدو ده، اکثریت ژورنالیستان چوکونو ته وځي کار کوي. تاسې باور وکړئ، د کونړ نه یو ژورنالیست پرون ما سره رابطه کړې، کابل ته په مزدورۍ پسې راغلی او هغه بیچاره موچی توپ کاوه. داسې سخت ستونزو سره ژورنالیستان لاس او ګریوان دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادې پاړه بحث.
اوریدونکو، په افغانستان کې د خبريالانو په نسبت خبريالانی ډېری ستونزې لري. د 13 اگست لمیشت راهیسی چې کله طالبانو حکومت سنبال کړي، د پیښو ځینو ته د خزینه خبريالانو تګ راتګ محدود کړي دي. داسې ویډیوګانې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې په کې ښکاري چې طالب وسوال خبريالان وهي. د خبريالانو د خوندي ساتنې کمیټې لخوا مشال ریډیو سره د شریکو شو معلوماتو تر مخه څه د پاسه 2000 خزینه خبريالانې بیروزګار شوې دي. د خزینه خبريالانو د حقونو ټولنې غړي محبوبه کریمی وایي اوس مهال خواوشه 400 خبريالانې په افغانستان کې پاتې دي چې ډېرې یې په کور ناستې دي. په کابل کې کارکوونکي د کریمی په وینا د محدودیتونو او رسنیو د خراب مالی حالت له وجې د خزینه خبريالانو بیروزګار کېدل ټولنه تیارې ته بیایي او د ښځو هغه آواز ورکیږي چې په تیرو 20 کلونو کې یې د قوي کېدو کوشش کاوه.
د دواړو پاړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو پاړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه ښځې چې اوس هم د خبريالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو پاره خزو ته چیرته د تک اجازه نه
ورکړي. مشال آنلاین
د بیان ازادې پاړه بحث.
اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادې پاړه مشال آنلاین خبرونه اوري او زمو کوربا بشیر ګواهیم. په افغانستان کې د بیان ازادې پاړه بحث ته دوام ورکو. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر افغان حکومت په وخت کې په زرګونو رسنیو کې زرګونه خبريالان په کار مصروف وو. خبريالان هغه مهال هم د طالبانو او داعش ډلو لخوا په بمی چاودنو کې په نخښه کېدل او اوس یې هم ویره نه ده ختمه. ډیری خبريالان له همدې عمله له افغانستانه وتلي دي. په دوی کې شبنم خان دوران هم ده. هغه وایي د خبريالانو غږ کمزور کېدل د هغه بیان ازادي ختمېدلو په معنا ده چې په تیر حکومت کې دي افغانان برخمن وو.
افغان خبريالان ورځ سر بلې پردوی باندې محدودیتونه وځ کیږي، د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي. دا واقعا اندېښمنون کړه او د خزینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کېدل شي.
د طالبانو مرکزی وین زبیح الله مجاهد د دسمبر په 11 آزادی راډیو ته ویلي وو چې حکومت به د دینی عالمانو یو شورا راغواړي او هغه به د خزینه او د کار او تعلیم د حق معلومولو په اړه پریکړې کوي. خو نوموړي زیاته کړې وه چې په دې شورا کې به خزی نه وي. هغه د دې شورا د جوړېدو نیټه نه ده ښودلې. اوریدونکو، په افغانستان کې د خبريالانو لپاره کارکوونکي ادارو لکه نه د آزادو خبريالانو ټولنې او د خبريالانو د ساتنې کمیټې شریکو څېړنو ښودلې چې 95% خبريالان د افغانستان پرېښودو ته مجبور شوي او په غرب کې د میشته کېدو لپاره کډه شوي دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو.
دا په کابل هوایي میدان کې د 2021 کال د اگست په 14 د وټونکو خلکو شور دی.
دوی زکل افغانستان وزی چې طالبان یو ورځ مخ کې کابل ته نه وتل او په دې توګه د ولسمشر محمد اشرف غنی منتخب حکومت ته د پای ټکی کې خو طالبان چې کله له 1996 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې په حکومت کې وو نو پر رسنیو او انټرنیټ یې بندیز لګولی وو. همداراز د جګړو په وخت هم آزادو رسنیو ته ګواښونه کول او ځینې خبریالان یې تښتولي هم وو. د هر څه ته په کتو اکثره خبریالان پر ځان او خپلو رسنیو ویریږي. په وتلو افغانانو کې د سټارز اینڈ سټرایپس او رسپانې خبریال زبیر بابکرخیل هم دی. نوموړی مشال آنلاین خپرونې ته وویل چې د او په زرګونو نورو خبریالانو له مجبوریته افغانستان پریښود.
زه فکر کوم چې په دغسې حالاتو کې دا د خبریال دنده ده چې په بحراني حالت کې پاتې شي او خبر ورکړي او همدغه د خبرونو ورځې وي زمونږ. خو دای چې ته مسؤول نه یې نو اکثره خبریالان د دې لپاره چې په تیر شلو کلو کې د ډیموکراسۍ یو مهم عنصر دا جوته وښکاره وه چې خبریالانو ته به مشکل وي، خبریالانو ته به سرخوږی ایجادیږي. همدا وجه سوه چې تقریبا 70% خبریالان چې کوم وو هغوی له افغانستان نه راووتل او هغوی د هغوی ژوند ته خطر و، هغوی ځان په خطر کې لیده. نو د همدا وجه وه چې خپل کور، کلی، فامیل، هر څه خلکو پریښودل ناګهانه او بس.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
د بیان ازادۍ په اړه خبرونې مشال آنلاین اوریدونکو، د اگست له 15 مخکې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کم حکومت وو، په هغه کې رسنۍ آزاد دي او پر حکومت سخت تنقیدي پروګرامونه نشریدل. په زرګونو ورځپاڼو، مجلو، ریډیو چینلونو، ټلویزیونونو او آنلاین خبرونو خبرونې کولې. دوی په زرګونو کورنیو ته د خبریالانو په ګمارنې سره ژوند برابر کړی وو. خود د طالبانو پر اتک سره د خبریالانو د نړیوالې اتحادیې یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلسټ د رپورټ تر مخه لږ تر لږه 10,000 هغه کسانو دندې له لاسه ورکړې چې د رسنیو سره په بیلابیلو برخو کې کار کاوه. همداراز 215 رسنۍ د اقتصادي ستونزو، ګواښونو او یا هم د کار محدودیت له امله بندې شوې دي. ځینې هغه رسنۍ چې لا هم پرانستې دي او کارونه کوي، خبرلانی د غنو ستونزو سره مخ دي. په دغه ستونزو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي هغه هم یو عمده مشکل دي. خبرلان وایي چې طالبان ورته په وخت معلومات نه ورکوي چې لوجي د دوی کارونه د زند سره مخ دي. د دوی په خبره کله چې د امنیتی پیښو په اړه رپورټونه کوي نو ژوند د خطر سره مخ کیږي. په ننګرهار کې د ایوی رسنۍ خبریال سفیر احمد مشال ریډیو ته وویل
اطلاعات لاسرسی خو بیخی محدود شوی دی. زر اوس مونږ د ننګرهار د والی په خبرو باندې چې هغې نه مونږ غږ واخلو، در حال کې چې دوی ډاډه ورکړی دی چې وروسته به ناسته کی، نو خبر خو بې سرچینې نه نشریږي. دا چې سرچینه ونه لري او ته یو څه شی د ځانه نشری او هلته بیا ستونزه هماغسې ستونزه پاتې کیږي. غوښتنه خو همدغه ده چې لومړی خو باید د خبریالانو د امنیت خوندیتوب لپاره اقدام وشي.
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، هم دې سره به د نن ورځې د خبرونه پای ته ورسو. زه بشیر ګواک تر سره تر بلې اونۍ مخه کوم. ښه وخت ولرئ.
سازونه، زنجیرونه، په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
دا هر څه د مشال لډیو په ونی خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې
ستړم شه اوریدونکو شاهین بنیریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم د نن په خبرونه کې درته د وزیرستان د نوموړي ولسی سندرغاړي عبدالرحمن درپخیل خبرې وړاندې کوو درپخیل په سیمه کې د بیقراری او پوځي عملیاتو له کبله د خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شوی او اوس د بیکورۍ ورځې شپې سبا کوي د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د تیرو شلو کلونو راهیسې بېقراری ترهګرۍ او اقتصادي ستونزو کې یو خوا د عام ولس ژوند جواک اغیزمن کړي نو بل خوا د سیمې هنر او تخلیقي زیارونه هم د چیلنجونو سره مخ شوي دي په وزیرستان کې د جنگ جګړو له کبله بې کوره شوی سندرغاړی عبدالرحمن درپخیل د خپلې سیمې او هنري مزل د پیل پاړه وایي
تعلق میں دو وزیرستان سر دے اور کلے میں در پخیل دے وہ در پخیل کلی کے دا معلم گل تو کور کے پیدا شئیم نو مخ کی خوبا دا خسلہ و خلاصے و قدرائی دقے پورے بے مونگا ویلو کنا دا دل منزد او دست نو لگے سرا سرا میں دا سکولم دا در پخیل پرائمری سکول کے میں سبق کولو نو آگے نا روز کی جا گرنو میں ہائی سکول میران سا تا لانا مولتر دیتا خوب پرائمری ہو نو بیا مې دا میٹرک راته هلتا په وزیرستان کې ولو بیا مې دا یې راته په ډیګری کالج میرانشاه کې ولو سندرې شروع کو تقریبا ما چې کله سبق نه پاره غوښتم نو اصل کې زمونږ د وزیرستان یو ډیر خدای نوم ورکړی وو رحمت الله درپخیل هغه زما روحاني استاد مو د شاعرۍ استاد مو کنه نو رحمت الله درپخیل یو ډیر نوموړی شاعر مو په خپل بیگانه ملا دا خپل څه کپدی جب ډېر لوی خدمت کړی دی ډېر لوی نو خو به څوک خدای په دې تبلیغ چلاړو نو تبلیغ کې نو اصل کې ما دا شورت مې رحمت الله خان دی وجه کړی دی چې رحمت الله خان په مته ډېر خوند کوي
درپخیل وایي چې کله سندرې پیل کړې نوړومبې د خپل کورنۍ لخوا د فشار سره مخ شو چې کله خپل مزل له دوام ورکو نو د یو شمیر ډلو او سغدریزه خلکو لخوا ورته دړکې او پیغور نه ورکړل شول نو موړې وایي غوښتلې چې د خپل هنر په وسیله د وزیرستان د ولز غږ او ستونزې راپورته کړي او په سیمه کې د سولې او قراری لپاره هلې ځلې وکړي په دغه اړه هغه نور زیاتوي
بیا سندر خو مدا سی ویل جو نو با بډېر پغلا باندې ویل کنا نن ستا سره سبب بل سره سبب بل سره داسې وجرو کې دا کې نسو کو ستا ته بدا پته نو وجه دای دا سن سره شوق لري یا غنه کوي ویل چې د کورو نه کومه باندې ډېر جته پګندي وا خاص دا چې مارکیټ ته پر ویل کو هغه خو بیا خاص غزل نو ویل چې دا چې جو چې تین تو غنه نو ویل واسه خو فنکشنونو کو زرا او غنه دي نو بس وای دا کنه خپل چې ما خپل کوم په خپل ټایپ باندې دا ویلي دی هغه خو بس دا راته 200-300 غنې به وي لکه زمونږ خدای بخلی د وزیرستان یو ډېر تکړه شاعر نیک شادر پخیل دا هغه شاعري به مې ویل ډېر به مطلب مزر کول ډېر خون به را کول کنه نور داسې دا خدای بخلی جادوګر بخاري ته او دا ډېر رحمت الله والا په دا خپل ولسی غنې به چې مې رحمت الله خان ویلي وکنه نو هغه وخت خپلی چپونه وو کنه نور په نسکو دیوګانې و نسوي نسوي بس هغه د رحمت الله والا غانې به مې ویلې
د درپخیل په وینا د مذهبي سغدریزه دراتک نه وړاندې وزیرستان خپل تاریخي او کلتوري رنگونه لرل خو د تیرو کلونو بې قراری د هر څه بدل کړي او په سیمه کې داسې فکر وده کړی دا چې هغه د هنر او انساني اظهار مخنيسي هغه وایي د مسافرې او بیکورې ورځ شپې د سیمې د نورو هنرمندانو او شاعرانو په شان ډېرې د سختو سرتيري کړې دي خو هیڅ کله هم ل خپل هنر لاس پسر شوی نه دی نوموړی زیاتوي په پیل کې ورته په بنو کې هم ډېرې ستونزې وې، خو اوس ورسره خلک مینه کوي او د هغه د سندرو ستاینه کوي.
په 2006 کې نو بس کې احمد تو طوفاني لا راغلو چې په هغه کې څه کوم پاتې نه شول، نو ما بس د ځان سره دا سلام وکړه چې یاره خدا فن زب خپل کلی قربان کوم، کور به قربان فن خو قربانول نه شم کنه. د بنو ته چې زه راغلم نو چې د بنو کوم هنرمندان دي کوم فنکاران دي هغه خو زه پېژندل وم، خو د بنو عوام زه هېڅکله نه پېژندم. نو چې چا به ورته ویل چې یاره دا پیسه غوندې ګنې وای، نو هغه بنو خلکو به ورته وښدل لرې مړه لرې چې وزیرستان ملکات کې دغه ګنې چې ته ویلی شي. نو د ډېرې سختۍ سره مخامخ کوم، بس شکر دی هغه خلک ماته ډېره مینه یې راتله. بس خو دا خبره وکړه چې عوام اعلان وکړي چې دلته سرزونه مزونه ګانې منې دا هر شی باندې دا بس څوک نه کوي، بلکې هر سړی بس بچا و ځان لا کنه. بس نو ما چې بس الله دا خیر وکړي چې زه خو دا فن نشم پرېښولې، وطن به پرېږدم خو فن نه پرېږدم.
عبدالرحمن درپخیل ګیلمن دی چې په صوبه کې د ترهګرۍ ځپل یو سیمو سره د حکومت لخوا څنګه سمرستې شوې دي، خو په وزیرستان کې اوس هم ډیر خلک حکومتي مرستو ته لارې ساري. هغه وایي سره د دې چې په صوبه کې د کلتور څنګه کار کوي، خو تر اوسه د قبایلي ضلعو د هنرمندانو د تاوانونو پوره اندازه نه ده اخیستې شوې او نه ورسره مرستې شوې دي.
نہ حکومت را سره کړی نه درې را سره کړی چې را سره څه نه دي چې زدا و ان سره ما سره حکومت دا کړی دی درې څه دا کړی اس نور څه ما سره نه درشه دا چې ولرن او جمع کل فرمونه جمع کل او دل کدا ثقافت ولا جمع کل او اس په پته په نو شي دا به چې درې لک روپې دي چې به چې درې نیم لک روپې دي دا څه فرمونه انمان دا چې د ثقافت نو متو کې چې سټیشن چلانم څه تر اوسه پورې ما ته خو څه پته په نو شي. بس دا کمرے والا پروگرامونه دی زرا نظر الله زرا بس دا فنکشن دی ته بیا گاډه ای دی ته تاسو او هغه کوم مو په دا بیچ و اخو په سټیج پروگرامونه کې ته نه هغه حکومت دی دی نو موږ دا خاص کې یا را کړی دی چې حکومت دا پروگرامونه آزاد کی ول کې فنکارانو دوس او دکس دی دې د وژنې موږ وایي حکومت دا فیل کو او تاسو څنګه خلک یې دا فنکار دا هنر کې دا آزاد کی او نورم کوم مخلاص.
اوریدونکو دا آواز مونږ د نن خبرونه را روانه ونی با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. تر هغه خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکې د الله پامان.
چھپرد دیکھما لیوانے دیکھما چھپرد دیکھما لیوانے دیکھما چھپرد دیکھما تپر سلاگ جانا نا پمگران پمگران تپر سلاگ جانا نا پمگران پمگران کھسڑ گئے کھسڑ گئے کھسڑ گئے دیکھ لما چھپرا دے چھپرا دے چھپرا دے دیکھ لما لیوانے دیکھ لما چھپرا دے دیکھ لما لیوانے دیکھ لما چھپرا دے دیکھ لما صدر سارا لڑ تے چلاڑے مزے لاڑے پس ہر صدر سارا لڑ آس ویلے آس ویلے آس ویلے دیکھ لما چھپرا دے چھپرا دے چھپرا دے دیکھ لما لیوانے دیکھ لما چھپرا دے دیکھ لما
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 اول زرا تسواتیا کلو هرتز.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.